دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې تاسو د مخکښو ښځو پروګرام اوریدلی شئ، همدارنګه نیمه نړۍ چې دام د ښځو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام دی خبریږي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې تاروزي، کومندوي او هوایي عملیات کړي دي او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلې دي. له بادغیس او فراه ولایتونو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته وسلوالو طالبانو د پولیسو پر څو پوستو بریدونه کړي دي چې په کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وایي له سریلانکا سره یې د نننۍ لوبې لپاره ښه چمتووالی نیولې او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن مقدونیا ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزي، کومندوي او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي او تنه نور ټپیان کړي. له دفاع وزارت څخه د دوشنبې د ورځې په سهار په یو خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د یکشنبې د ورځې راهیسې دیارلس شریک تاروسي عملیات، 115 کومندوي دندې او 9 هوایي بریدونه یې کړي دي. اخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تیر شپه د وټپور په ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی. د داعش د یو ځایي قمندان په شمولي څو تنه وژلي. د کونړ امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عیار د دوشنبې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ اړوند د کندیل په ځنګلي سیمه کې چې یوه لرې پرته سیمه د مځکني عملیات کړي چې پکې د داعش وسلوالې ډلې د یو ځایي قمندان ابوزر په شمول 3 تنه وژلي او 2 تنه یې له ځان سره بیولي دي. دا بادغیس ولایت څخه په ریپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د هرات او بادغیس ترمنځ بند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي رادیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرو کنډک قمندان عبدالحکیم مودودی د څلورو پولیس سرتیرو سره وژل شوی او 8 تنه نور سرتیري ټپیان شوي. ښاغلی ملکزی ویل په جګړه کې طالب لوري ته 22 کسان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم نن د وزیرانو د شورا د غونډې په پیل کې د بادغیس اغلی عبدالله وایي تیره شپه په بادغیس کې د دښمن په عملیاتو کې یو قومي مشر عبدالحکیم چې په عین حال کې پولیسو کې هم دنده لرله شهید شوی چې روح ته یې دعا کوو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د بادغیس د ولایتي شورا د ځینو سرچینو په حواله وایي چې په دې بریدونو کې یو شمېر سرتیري نادرکه شوي هم دي، خو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په بادغیس کې د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې د 800 په شاوخوا کې طالب وسلوالو د بند سبزک پر پوستو بریدونو کې برخه لرله. نوموړي ویل دا وسلوال د بادغیس او هرات له بېلابېلو سیمو دغلته راټول شوي وو. له فراه ولایت څخه هم ورکړل شوي رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په بالا بلوک او پشترود ولسوالیو کې پر درې پوستو بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري پکې وژل شوي دي. بلخواته له پکتیکا ولایت څخه په رپورټونو کې ویل شوي چې د وړممې ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله 8 کسان وژل شوي او 2 ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آرین وایي تیره شپه په وړممې ولسوالۍ کې د وسلوالو پولیسو ترمنځ خطه شوي چې په نتیجه کې د وسلوالو یو هوان د ملکي وګړو په کور لګېدلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وایي له سریلانکا سره یې د نننۍ لوبې لپاره ښه چمتووالی نیولې. د افغانستان او سریلانکا کرکټ لوبډلې نن د آسیا جام په سیالیو کې سره مخ کیږي. لوبه د مازیګر له 4 بجو وروسته د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د ملي ټیم وتلی توپ اچونکی راشد خان د دې لوبې په اړه وایي د توپ اچونې او توپ وهنې لپاره ښه لوبغاړي لري او تمه یې دا ده چې په نننۍ لوبه کې به ښه ولوبېږي.
We just need to focus on playing good cricket. Doesn't matter what.
راشد خان وای موږ ته اړتیا ده چې د خېلو به په تر سره کولو ډیر تمرکز وکړو. مهمه نه ده چې د لوبې نتیجه به څه وي، خو موږ باید پر دې تمرکز وکړو چې خلو به وکړو. افغانستان د آسیا جام په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره مخ دی. د دې لوبو په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هانګ کانګ سره شامل دي. له دواړو ګروپونو به دوه دوه لوبډلې نیمه پایلو به تلار عمومي چې له هغوی به دوه ټیمونه بیا په پایلو به کې سره د اتلولۍ لپاره مخ کیږي. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن مقدونیې ته ورسید. نوموړي خبرداری ورکړ چې روسیه هڅه کوي له پیسو او نفوس څخه په کار اخیستلو د پخوانۍ یوګوسلاویا د دې جمهوریت د نوم د بدلون پر سر د ټول پوښتنې په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. ماتیس هغه خبریالانو ته چې له نوموړي سره سکوپي ته په لاره ملګري دي وویل په دې کې هېڅ شک نشته چې روسیه دغلته پیسې انتقال کړي او دوی پر پراخو تبلیغاتي کمپاینونو هم بوخت دي. خو نوموړي زیاته کړه څرګنده نه ده چې د دې ټول پوښتنې په مخالفت کې به د مسکو هڅې څومره اغېزمنې وي. ټاکل شوی چې مکتونیا کې د دې هیواد د نوم د بدلون پر سر د سپتمبر په 10 نیټه عمومي ټول پوښتنه وشي. په ټول پوښتنه کې به د دې هیواد خلک دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا غواړي د مکتونیا نوم د شمالي مکتونیا په جمهوریت بدل شي او کنه. که د نوم دا بدلون تایید شي نو د ګاونډي یونان سره به د مکتونیا د نوم پر سر د دې هیواد اوږد کړکیچ هوار شي. یونان چې د مکتونیا په نوم په سیمه کې خپل یو ولایت لري وایي د مکتونیا د نوم کارول د سکوپی لخوا ځکنۍ داوه له ځان سره لرلی شي. همدارنګه به سکوپی وکولی شي چې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د غړیتوب لپاره مخکې ولاړ شي. دا او خبرونه اوس هم د ازادۍ راډیو د مخکښو ښځو پروګرام.
د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشي وړاندې مو د مخکخي خزي ونې خبرونه تازه یوسف زدران هرکلی کوم. دا ونې مو د مخکخي خزي په خبرونه کې محموده تقوا میلمنه ده. محموده تقوا د پښتو په ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. د کوار موسسې کارمند ده. کومه موسسه چې د کډوالو ظرفیت جوړولو ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي. د افغانستان په جمهوري ریاست کې د پرانستې حکومتوالۍ مرستیاله او تر څنګ یې د سولې عالي شورا د بورډ غړې ده. یو امیرمن څنګه په یو وخت کې دومره ډیر او لوړ کارونه ترسره کولای شي؟ غواړو په دې برخه کې د هغې د فعالیتونو سره څخه تاسو خبر کړو او په دې ورسره وغږیږو چې هغه د دې تر څنګ نور څه فعالیتونه لري. له نیکمرغه میرمن تقوا دا وخت زموږ سره په خپرونه کې ده. خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی. خور ستړي مشي.
مننه کور ودان محترم زدرسم. تاسو ستړي مشي او یو سلام قدرمن اوریدونکو ته. ډېر زیات مننه په پیل کې دا چې موږ مو د مخکښو ښځو خپرونه کې میلمانه کړل او د لقب مو راکړل. کور ودان مننه.
تاسو ځکه چې ګڼ فعالیتونه کوي او د رهبرۍ تر کچې په ګڼو برخو کې رسیدلی نو ښه ده چې اوردونکي هم له تاسو سره آشنا شي چې څنګه تاسو تر دې کچې را رسیدلی، فعالیت مو څه او لا څه کول غواړئ. کله چې درنو اوردونکو تاسو د دوی له فعالیتونو سره آشنا شوي کولی شئ په خپرونه کې را سره ګډون هم وکړئ. زموږ سره د خپرونې په خپرونه کې د ګډون لپاره په 0999203550 او 0923255 شمېرو اړیکې نیول ولې شي. دا شمیرې د خپرونې په لړ کې بیا بیانوم. خو رسنۍ له هغې چې تاسو او مونږ د فعالیتونو سره آشنا شو ستاسو نظرونه به په اړه اورو. تقوا خور اوریدونکي حتما له دې سره آشنا شول چې د ماسترۍ تر کچې مو زده کړې کړې دي. ولې د زده کړو ټوله دا دوره اصلا څنګه وه؟
زدران صاحب، د مجاهدینو د جنگونو پر مهال موږ په وردګو کې اوسېدل. البته تر هغې وړاندې په کابل کې وو او د جنگونو پر مهال تقریبا یو او یو کال کې موږ وردګو ته لاړل. وغلته مو ژوند پیل کړ. هغلته له نیکمرغه سره ده چې ډېر زر د طالبانو دوره هم پیل شوله. د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې وې. خو د عرب الاخه یو مدرسه جوړه شوې وه چې هغلته نوم یې تقریبا دغه پروسیجر او ټول شان ده و چې دیني زده کړې هغلته کېږي. خو د معارف کریکولم هم هغلته تعقیبېدلو او هغلته ما یو څو ټولګي هلته درس ولوستله. او کله چې موقته اداره جوړه شوله د هغې نه وروسته زه راغلم. څو ټولګي مې د سویه امتحان ورکړل او په کابل کې په اووم ټولګي کې شامله شوم. نو دا چې دومره اوږد خز مې اچولی او څو صنفونه مې پرېښو واقعا ماته سخته وه. او کورنۍ به یعنی زمونږ په کورنیو کې تشویق دا ډول دی چې داسې یو د پیغور په شکل وایي چې مکتب خو دې پیل کړ او په دومره جګ صنف کې کېناستلې که ته ناکام شوې به درسره ګورو. نو همدغه ویره وه چې ډېره زیاته هڅه مې وکړله. فارسي ژبه مې هم نه وزده، عطا املا مې هم نه وزده. ما نو اووم ټولګي کې زه د ډېرو نجونو په منځ کې او هغلته خو دغه کټګوري د هلکانو د صنفونو په سر هم کېدله. تقریبا د اوو اتو صنفونو تر منځ د عمومي او لومړی مکتب په کچه شولم. او بیا هم داسې اتم او نهم صنف متوسطه مکتب او لمرا ومه دا غینه ورسته بل مکتب ته لاړم درجه مې له لاسه ورکړله ولې تقریبا په هغه لایق شاګردانو کې راتلم او بیا په یو لسم صنف کې ممتازه شاګرده شولم نو بیا د هغې نه وروسته کانکور د ازموینې په نتیجه کې پښتو ادبیات ته بریالی شوم سره چې دا زما هدف نه و چې زه باید ادبیات ولولم دا نه چې ادبیات د لوستلو وړ نه دي خو انسان یو هدف لري چې باید څه ولولي زما هدف طب و چې زه باید ډاکټره شم خو له بده مرغه زه ونتوانېدم هغلته کام کورم په هغو وختونو کې اوس څه مشکل و او رقابت دی عمومي و نه د نجونو سره ادبیات ته بریالی شولم او بیا د خپلو استادانو سره چې کله زه وغږېدم چې زه باید پښتو ادبیات ولولم که انګلیسي ولولم ځکه هغه وخت امتحان عمومي و نو ټول راته وویل که ته انګلیسي ادبیات ولولې یوازې به ژبه زده کړې او که ته پښتو ولولې نو ژبه دې ورته زده ده ته به ډېر معلومات پکې حاصل
کړې
نو ادبیات مې پیل کړل پښتو ادبیات د استادانو هغه تشویق او اړیکې دا واقعا داسې و چې یو مثبته انرژي رابخله په ټول کې خو نه خو تقریبا 15 یا 16 سمستره داسې زه اولم راشولم په پوهنتون کې او بیا د هغې نه په تعقیب سره دستي کله چې په 1990 کې فارغه شولم په 1990 کې او 1990 کې د 2 کلم مستری ولوستل نه وقفه پکې رانغله
تاسو لوړتیا سره یو پونځي ته کامیاب شوې بل اخره کزړه مو هم نو ولې اون ویل بل اخره زړه مرته جوړ کو دا یو خورا مهم پیغام لیک دی یعنی ډیر زمنګ اور دن کې زمنګ از د کون کې پونځي ته کامیابی کې په زړه جوړ نه وي وای دا زنه وایم یا باید لوړ پونځي ولول فرزند ته انجینری حقوق او داسې نور نو دلته پیغام څه وی فرزند کې ونځي ټیټه هم وی ولې کده زړه لکومې ولوستل شي خولوستل شي مستقیما اروخ لاسرسي ورته موجود وي بیا یو څوک لکه تاسو یو خو مثال چې تقریبا 45 برخه کې د رهبری تر کچه رسیدلې په ګڼو برخو کې فعالیتونه کوي یعنی یو څه ته رسیدلې شي کار وکي
یقینا په هغه وختونو کې کله چې زړه خوښی نه و چې زه باید ولې ادبیات ولولم نو زما یو ورور وغه به هر کې وسیدل وغه ما ته زنګ راوول او فکر کوم چې زما کورنۍ ورته ویلو پلار مې چې د تشویق کې به دغه پنځه ولولي نو هغه ما ته ویل چې به هر کې ادارات د کانکور پروسې ته وی دغه کمیټې ته چې مونږ دومره ډاکټران په کار دي دومره انجینران او دومره دغه خلک دغه مسلکونه زمونږ په کار دي باید تاسو تولید کړئ نو هغه ته کانکور نظر پغه ارتیا د ټولنې کادرونو تولیدوي او دلته داسې چې ته 15 وچ موږ څلويخت نفر ته ضرورت لرو شخصي پانتون نه جمع دولتي پانتون نه 200 ورته تولید کی څلويخت نفر وظیفه پیدا کی نور بیکاره ګرځي نو که ته غواړې کار وکړې دا مهمه نه ده چې باید ته بیا انجینری ولولې ته په هره برخه کې رسیدلی شي او ته باید کوشش وکړې که چیرې ته ډاکټره هم وې او ته کوشش ونه کړې ښه درسونه وایې نو یوه داسې ډاکټره به وي چې اصلا به مریض هم نه درځي او په نسخه به دې هم څوک نه روغېږي نو همدغه تصمیم مې ونیوله چې صحیح ده په هر مسله کې سړی رسیدلی شي زه باید ښه کوښښ وکړم
نو اوس په دغه برخه کې ځان کامیاب ګڼئ یعنی
یقینا زه اوس ډیره خوشاله یم یعنی ځینې وخت دغه محصلین چې کله په اول سمستر کې وي دوی خفه وي زه ورته وایم چې تاسو یې لږ ولولئ پکې ولاړ شئ مخکې او مینه ورسره پیدا کړئ د مسلک سره مو او دغه رشتې سره مو نو انشاءالله تاسو به خوښیږئ ما ته
باید د ارزښت او اهمیت په سترګه وکتل شي ډیره مننه د پیغام باندې تاسو هم را سره ټینګار پې وکړو بیا کله مو چې د زده کړو فرزند ماسټري دوره هم بشپړه کړه او زده کړې مو بشپړ کړې مستقیما کار ته راغلی کنه د کار پیدا کولو کې هم وزورې دی او دلته مو هم ډیر څه ولیدل
ونه زوریدل څنګه چې فارغه شولم
کار په تاسو ګرځول
ډیپلوم او شان مینو واخستی فقط ام دغه یوازینې اداره ام د اوس چې پکې کار کوم د ګربت رادیو او چې زراغ لب د پروډوسر په اسمان ما پکې دنده پیدا کوم په مغه سات باندې
چې تاسو ظرفیت جوړول لپاره کار کړو
په مغه سات باندې زه سلیکټ شولم زه دا نه وایم چې ما ظرفیت لوړ و زه خپې دلم کله چې دومره د دوی لطف او د مغه ادارې او دومره هم زه توانېدل یم چې ځان مې رسولې و
نو ترڅنګ پرانیست حکومتولې تقریبا د نوې حکومت له ایجاد رئیس چې افغانستاني غړي توپ مخسته یوغه موضوع ده چې شاید ډیر اردن کې هم پری پو نشي دا څه ډول حکومتولې دا او څه کار کوي ول تر ډیر دې ته کار کوي چې خلکو ته باید په هواي موجود وي او چې حکومت لري هغه ورسي کې افغانستاني غړي توپ لري به تاسو اوس مرستيال لې دغه ځای ته چې ورسي دی دغه لار اوس اهداف تعقیبوي څه کارونه کوي
دا کېدلی شي یو چانس وي لومړی زه د دې پاک لیست نه پوهېدم د پرانستې حکومتولۍ پاک له ایمیل راغی هغه فکر کوم ډېرو کسانو ته هغه ایمیل لیږل شوی و چې تاسو د خپلې این جی او یا هم د خپلې ټولنې نه یو داسې کس را معرفي کړئ چې هغه ستاسو بشپړ غړیتوب وکولی شي نمایندګي مو وکولی شي او په ضمن کې تاسو خپل اسناد له موږ سره شریک کړئ لکه اساسنامه او راپور د اقتصاد او نور مسایل او په ضمن کې د هغه شخص چې ورته اپلای کوي دغه تحصیلي اسناد پکارو دا مې ولېګل نو ورسته لسه وخته فکر کوم چې د دې لپاره یو د غوراوي کمیټه جوړه شوې واغه د مدني ټولنو فعالین وو د مدني ټولنو فعالین وو دته یو پروسیجر جوړ کړو چې بعد یو څوک څومره نمرې واخلي مثلا یو مقاله لیکل کې د مقاله څومره نمرې اخلي تحصیلي اسناد څومره اخلي او په زمن کې د دفتر غو تجربه او بیکګراوند یې څومره کار کړی هغه څومره نمرې اخلي په دې کې زه د کوار موسې په غړیتوب مې پکې ګډون کړو پکې بریالی شولم وروسته د هغې نه دې کې څلور دېرش کسان دي په پرانستې حکومتوالۍ کې چې دوه نفره له خپله اداري امور څخه دي او پنځلس نفره د دولت معینان دي او پنځلس نفره د مدني ټولنو فعالین دي او یو نفر د خصوصي سکتور څخه دی یا د اتاقای تجارت څخه او یو نفر هم له اکاډمیک ارګان څخه دی. نو بیا په دې منځ کې ځکه چې رئیس خپله ولسمشر ټاکلی وو او بعد معاون هم هغه ټاکلی زه انتصاب شولم د دې معاونیت لپاره په انتصابي توګه زه دې ته راغلم او دا په لنډه توګه ووایم چې د دوو کلونو لپاره یې دوره وي تر 2019 پورې موږ وخت لرو. د دې وظیفه دا ده چې دولت باید موږ ته ځوابګوی وي شفاف وي او حساب راکړي. یوولس تعهدونه وزارتونو موږ ته راکړي دي چې د دوو کلونو په ترڅ کې به دا پلي کوي. داسې تعهدونه چې هغه د خلکو په درد ولګي یو درد ورباندې دوا شي. بیا مدني ټولنه له دې څخه څارنه کوي چې په څومره وخت کې چې دولت موږ ته دغه سکیجول راکړی د پلان تطبیق شولو او کنه شولو او څومره په دې کې موافقه و دولت او څومره په دغه د دغه پروګرام یا تعهد په پلي کولو سره خلکو ته خیر ورسېدل.
بلې تقوا تاسو یو میرمن یې ولې د ګڼو خزینه بنسټونو له خوا د میرمن له خوا داسې یو انتقاد موجود دی چې د رهبرۍ په کچه په تاسو باندې باور نه کیږي. تاسو رهبرۍ ته رسېدلی او د شفافیت یادونه مو کړه چې خپل درته ایمیل راغلی او هغه ځواب کو. فکر کوئ چې یو څه کار شوی دی لپاره چې فرسان که تاسو میرمنې وړتیا ولرئ وځای ته رسیدلی شئ؟
یقینا شرایط اوس تر یو حده د منلو وړ دي او یو څه سړی ورته خوشحالیږي. شرایط موجود دي اما فرق په دې کې دی چې اوس باید میرمنې په خپل ظرفیت باندې کار وکړي او دوی باید ځان ورسوي. د تحصیل شرایط هم د مکتب هم د لوړو زده کړو دوی لپاره مساعد دي. باید کورنۍ دوی سپورت کړي. دا سمه ده چې په افغانستان کې نن ورځ د نر او ښځې د علمي کچې ترمنځ ډیر زیات توپیر موجود دی. هغه په دې معنی نه ده چې ښځې د دې وړتیا نه لري بلکې یو خدا ده چې د ښځو لپاره تر یو وخته شرایط مساعد نه وو او په زمن کې ډېرې کورنۍ دي چې نه غواړي چې د دوغوی لور یا میرمن یا هم یو ښځینه زده کړې وکړي. ډېر خلک په دې نظر دي چې کله واده کوي د لوستې ښځې سره واده نه کوي ځکه وي هغه لکه خاوند غوندې وي. نو باید دغه مفکورې نور له منځه لاړې شي او باید په ظرفیت باندې کار وشي. ولې موږ کله چې یو ماشوم په مکتب کې داخلوو د هغه محیط پوښتنه کوو چې د دې مکتب ظرفیت څرنګه دی ځکه چې هغلته زموږ ماشوم پکې درس وایي. خو یوه داسې مدرسه چې هغه مور ده چې اوه کله ماشوم ورسره وي د هغې په فکر کې نه یو ولې څوک داسې ښځه ځانته نه انتخابوي چې هغې ډېر تحصیل کړی وي او ډېره پوه وي د ډېرې ښه کورنۍ څخه وي او د هغه سره واده وکړو تر څو زموږ ماشومان دپاره د اوو کلونو دپاره یا د اوو نه ډېره داسې مدرسه موجوده وي چې هغه ښه با کیفیته مدرسه وي چې عبارت له مور څخه ده.
نو د رهبرۍ په کچه باندې یعنې څه باور رامنځته شوی دی او تاسو کار کوئ عمل نه وینئ. تر څنګ یې پرانستې حکومتولۍ لارې د لپاره چې اردوونکي هم لږ ډېر پوه شوي څه کارونه مو تر اوسه کړي دي او لا څه کول غواړئ؟
د پرانستې حکومتولۍ لپاره کله چې د غوراوي کمیټې دغه څلور ویشت کسه البته اوولس کسان وټاکل تشکیل بشپړ شوله د هغې نه وروسته موږ خپله په لایحه د وظایفو باندې کار وکړ چې باید موږ څه وکړو کارونه زموږ څه وي. یعنې یو قانون موږ د ځان دپاره جوړ کړل هغه هم ډرافت کړلو او هغه بیرته تصویب شولو. په هره میاشت کې موږ غونډه لرو د مدني ټولنو خپلمنځي غونډې هم وي او بل د پرانستې حکومتولۍ په کچه په میاشت کې یو ځل غونډې هم وي چې یوه غونډه یې تیره شوې ده او په زمن کې اووه کاري ګروپونه دي په دې پرانستې حکومتولۍ کې چې په هغو کې د وزارتونو د پلان او پالیسي رئیسان هم دي پکې معینان هم دي پکې. مثلا یو وزارت یو تعهد راکړی هغه تعهد موږ ته دوی راپور کوي چې دغه تعهد چې موږ تاسو ته درکړی وو دومره کاري بشپړ شوی دی او دا په دې حد کې دی او دغه کارونه دا ډول تللي. یوه غونډه نیسي د کاري ګروپونو په هغه کې موږ ګډون کوو او بیا دغه راپور موږ فارمټونه لرو په دې فارمټ کې لیکو او ولسمشر ته بیرته راپور ورکوو.
له دغه فعالیتونو یعنی که نظر موجود وي تاسو داسې رضایت لرئ چې یعنی څه کارونه شوي دي که تاسو ته راپور درکول کیږي یا ژمنتیا درکول کیږي حداقل په هغې باندې بیا یو کار کیږي او پرمختګ رامنځته شوی دی؟
زدران صاحب کار دولت مخکې هم کول هغه چې په هر ترتیب و څومره چې وو هغه و هغه موجود و، خو د فشار یوه قوه موجوده نه وه او د پوښتنې یوه قوه موجوده نه وه چې ورڅخه وپوښتي چې کار تر کومه حده مخکې تللی دی. اوس دا د پرانستې حکومتوالۍ هدف دغه دی چې خلک په دولت کې ګډون وکړي، په دولت کې ګډ شي او دوی پوښتنه وکړي او دا د ځان وبولي. نو مدني ټولنه خو د خلکو
د جوړول نه دی جوړ شوی، دا حق باید خلکو ته ورکړل شي،
ځکه چې دوی کله چې موږ ته تعهد راکړی موږ دغه پوښتنه ورڅخه کولی شو. نو زه فکر کوم چې اوس یو څه بهتره ده که کله کار ځنډیږي موږ ورڅخه پوښتنه کوو چې دا کار ولې ځنډیدلی دی، دا کار ولې په دغه کیفیت چې تاسو موږ ته تعهد راکړی او په دې شکل ولې مخ ته لاړ نه شولو، کله چې تاسو ژمنه کوئ ولې پکې پاتې راغلی. نو حد اقل دومره شوي دي چې که موږ ته هغه کار مخکې هم نه وي تللی موږ ته هغه معقول دلایل ویلی شي چې دا په دې دلایلو کار ته لاړ.
کارونه خورا زیات دي، درې څلور نور برخې لا پاتې کیږي چې په هغه کې ګو وخت خپرونې هم کم وي. اوریدونکي حتمن ستاسو له فعالیتونو ستاسو له کړنو له زده کړو سره لګ ډیر آشنا شوي دي، نو بد دو دوی د لامخ کې باید ورغلی وای، خو منتظر دي اوریدونکي دوی ته ورزو او هغه اوریدونکي چې دا وخت زمونږ د خپرونې سره وصل شوي دي خپرونه اوري، باید ورته یادونه وکړم چې زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0999 شل 15 30 40، بل شمیره ده 0800 222 55 55. تاسو د مخکې خزه اونیز خپرونه لا ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. اوریدونکي را سره شته، ستړي مشي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام او ګران خور سلام محمد
کاظم ورنه له تاسو سره اړیکه. زما خبرونه د بخیر راغلی، ستړي مشي مخه ماړی د غختل می درشم ولې انتظار پات شوي بخنه کوي. بخیر راغلی مهرباني.
ډیره مننه کوم وکنم خورجان چې کوم ذکر کړ او کوم وجدې چې فرمایته وکنم د سایل ورده ز درنګ محترم وکنم چې وی وای چې دومره مو د دادیاتو پرځیته کامیاب شو زده خوښونه وکنه موږ د سیستم سره غریوانو چې کوم پوزې د مشکلې وصول خوښمنه خو بیا مو کله چې شروع کړو په شروع کې بیا مو اړیکه پیدا شنه و ذکر کې خو سرواسه وکنه موږ چې نن د خور کارونه چې کوم کارونه چې کړې دي لکه پارک او پسول په بخ کې او په
رهبری تر کچھ میرمنی حل تلرو برخی کے پرانست حکومت والے نمک کی خبر ہوئی
معلومات د کادر ور دی او ذکر هم په دغه چار کې کړی دي، خو متاسفانه چې هغه اوس هم مسله لیر پاتې دي، باید په دغه خبرونه کې راولو او دې ته
خیر اسز وخت د پولیسونو کې دوی دوه کارونو څنګه نتیجه ورکړي کنه یا التم دوی نظارت لري کنه به وای. ډیر مننه تاسو لاړی کنه دا چې د محمودي تقوا فعالیتونه مو وستایل او تاسو زموږ خبرونه اوري، بل اردن کې ورزو ستړي مشه تاسو را سره خبرونه کې مهرباني. اردن کې خبرې نه کوي، بل تاورزو تاسو را سره دا وخت ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ، کوم ځنه مړ کې نیولې خبرونه اړوان پختنه نه داستاسو مونږ یوازې د دوشنبه په ورځ دا وخت د مخکخو فعالیتونو باندې غږیږو چې دوی لک تر لګه د ټولن لپاره څړول خدمات تر سره کوي او څنګه د موقفیه درې ځای ته رسیدلې دي. نو په دې اړه که تاسو را سره په خبرونه کې وای ډیر به خوي نه دا چې بل اردن کې را سره شته ستړي مشي. د راډیو غږ مو بند کړئ، مونږ سره د ټلیفون لارې وغږیږئ، خبرونه کې را سره یې ستړي مشي.
کله چې د پرانست حکومتوالۍ لپاره وختنه وشول چې بعد ان جوګان یو مدني ټول خپل استاد غلط معرفي کړي، نو دا ولایتونو څخه هم د خلکو خپل اسناد را لګلی او له مرکز څخه هم او داسې مؤسسات هم په دې ډله کې شته چې په ټول افغانستان کې دوی فعالیت کوي، هغوی هم خپل اسناد لګلی و غلطه. نو یو خو په دې لحاظ د مدني ټولنو یعنی د ټول افغانستان څخه استاد لري د غلطه چې د پرانیستي حکومتولۍ غړیتوب لري، او په ځمن کې کله چې موږ ته وزارتونو تعهدونه راکړي دي اغه د تعهد راکړی چې مثلا موږ دغه تعهد په لای کوو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې، دغه تعهد موږ د افغانستان په ټول افغانستان په کچه دغه تعهد په لای کوو، بیا د هغه راپور دوی مختره کوي او موږ له مرکز څخه دغه خپل اړوند وزارت څخه موږ تعهد اخلو، او بیا کله چې دغه یو داوره بشپړ شي دغه تعهدونه ټول پلي شي، بیا د دې لپاره یو نړیوال کس راځي د دې اډیټ کوي او دا ارزیابي کوي او د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه راپور راټولوي، بیا ګوري چې دغه تعهدونه چې کله موږ ته د او ډی پی په چوکاټ کې راکړل شي وو تر کومه حده پلي شوي دي او څومره خلک د دې څخه رضایت لري. نو داسې موږ نه کوو چار ولایت تلاشو، ځکه چې اوس تاسو پوهیږئ چې یو خو موږ تعداد کم دی 15 نفره او بل امنیتي شرایط نه ایجابوي چې بعد موږ په ټول افغانستان کې فعالیتونه ولرو او وګرځو. خو هیله دا ده چې د ټول افغانستان په بل دوره کې د او جی پی لپاره کسان راشي او هغوی تر موږ فعال وي.
تر څنګه تاسو د افغانستان د سولې په عالي شورا کې د بورډ غړي یې، هلته مو دا کارونه څنګه دي؟
د سولې پالي شورا کې زه تقریبا د همدغه شپږ نوي کال په پای کې زه معرفي شولم چې تر اوسه پورې موږ کومه غونډه نه ده ورسره لرلې چې هغلته باید غونډه ولرو، خو معمولا د بورد غونډې په کال کې دوه ځله نیول
کېږي.
دا غوښتنه شوې وه د سولې عالي شورا د بورد چې په خپله بورد کې د ښځینه وو تعداد کم دی او بیا یې د ولایتونو په کچه ځکه استازي لري او ولایتي دفترونه لري، د دوی څخه یې غوښتنه کړې وه چې باید تاسو د هر ولایت څخه موږ ته ښځینه را معرفي کړي د نماینده په توګه. بیا خپل ولایت څخه د وردګ ولایت څخه فکر کوم چې یو بل خور هم له ما سره ده، نوم یې نه را یادېږي. دا د سولې عالي شورا بورډ ته معرفي شول، کله چې دوی غونډې کیږي موږ به د خپل ولایت نمائندګي کوو، کله چې هغلته شرایط خراب دي د دې مسایلو او په ځمن کې به موږ خپل نظریات هم لرو په هغه بورډ کې او هغلته به پکې ګډون کوو.
دغه فعالیتونو تر څنګ تاسو د پښتو ادبیاتو برخه کې ماسټري لرئ چې طبعا که زده کړې چاته ورکوئ یا لږ تر لږه تدریس کوئ د ته به هم یو اړتیا وي، ضرورت وي. دغه برخه ته مو هم پاملرنه کړې چې څو مېرمنې وروزه یا کوم پوهنتون کې درس ورکړئ یا ښوونځی ایجاد کړئ، دغه برخه ته پام شته؟
علاقه خو ډېره لرم له استادۍ سره چې زه استاده شم، خو متاسفانه دوه ځله مې کابل پوهنتون کې امتحان ورکړی دی، خو بریالی شوې نه یم، اما بیا هم ماته نه یم او د تصمیم لرم چې باید زه هغه حق چې په ما باندې د بیت المال پیسې مصرف شوې دي، هغه کسان چې زما په مخ کې ولاړ وو او ماته یې خپله انرژي مصرف کړې ده درس راکړی دی، هغه به زه پیونه زه د دې وطن بچو ته زه هغه باید ادا کړم او هغوی ته باید درس ورکړم. په شخصي پوهنتونونو کې مې درس ورکړی دی، په ژورنالیزم پوهنځیو کې معمولا ځکه ادبیات پوهنځی ډېرې نشته دي درس مې ورکړی دی، او ځینې وختونه پریزنټیشن مې ورکړی دی د ژبې اړوند په ځینو مجلسونو
کې
ترڅو خلک ورڅخه استفاده وکړي.
تر څنګ تاسو کدا کارونه لا درته ډېریږي، فرضاً امتیازات مو هم ښه کېږي. ډېرې ګڼې افغان مېرمنې بې سواده دي ستاسو په خپله سیمه کې، ولایت کې، په هر ځای کې تقریبا. داسې یو څه هدف لري چې لږ تر لږه دوی ته داسې یو مرکز جوړ کړي چې ګټه مستقیم ورته رسېدلې وي؟
د مستقیم لپاره خو مې تر اوسه سوچ نه دی کړی، اما زه ډېره چې ستړې یم یا په کې ډېره ګرځم هغه مدني ټولنو کې زه ګرځم، او همیشه یو خو مې دا فکر نه دی کړی چې باید زما خیر یوازې مېرمنو ته ورسیږي. په افغانستان کې هیڅ خپل حق ته نه رسیدلی نه دي، که هغه ښځه ده او که نر دی که ماشوم دی، هر څوک له خپل حق څخه بې برخې نظر په دې شرایطو چې موږ لرو. خو دعا کوم چې هر څه بدل شي او هر افغان هوسا ژوند ولري، ادا اقل داسې ژوند ولري لکه یو انسان چې لري. یو وخت کې یو بنسټ هم کېښودلو چې البته هغه ډېر پایدار نه و، د وردګو د ځوانانو د همغږۍ مرکز په نوم چې اوس په لږ د نامه په توپیر سره بیا هغه ځوانانو را ژوندی کړی دی. دا بنسټ مو جوړ کړل او بیا د ډېرو استادانو سره هم خبرې وکړې. کابل پوهنتون کې اوس ځوانان وو چې دوی محصلینو ته چې هغه کسان چې د 12 څخه فارغ دي، ځکه هغلته شرایط امنیتي شرایط ښه نه دي او په ځمن کې په ولایتونو کې کورسونه نشته دي او په مکتبونو کې هم چندان د درس کچه ښه نه ده، هغوی مو راوغوښتل. موږ خپل یو شخصي پوهنتون لرلو، د هغوی په هغه پوهنتون کې ځای کړل او ځینو کسانو ورسره ژمنه وکړه چې تاسو زموږ په دفتر کې اوسېدلی شئ، مطلب په یو نوم دغه محصلین او شاګردان سره وویشل، او هغه کسانو چې زموږ سره ژمنه کړې چې موږ درس ورکو په نوبت سره، یو هفته یو استاد، بل هفته بل استاد، دې ته تدریس وکړلو، درس ور زده کړو. حداقل دوی په یو میاشت کې د کانکور دغه پروسې سره یو څه آشنا کړل، او ما علاقه لرله چې دې ته زه دا وغځوم د پروګرام او همیشه دغس پروګرامونه تعقیب کړم او جوړې کړم. خو متاسفانه چې هغه دوستان چې په ما سره په هغه ډله کې وو، هغه یو څه وپاشل.
تاسو سوچ نو خیر مونږ درته یاد کو کچې د خیر ښېګڼې کار کوو، ډېر ښه کار دی، خلک اړتیا لري ورته. که تاسو کې دا توان وخت و نو دا به ښه وي. خو اوریدونکو ته ورزو چې دا وخت راسره وصل دي او ستاسو له فعالیتونو سره لا ډېر آشنا شوي. بالکل ځان دې معرفي کړه.
زما خپل یلونو بچیان چې دسې واداره دي، او نو زما هر افغان ته وروره دا بس وسط دي چې وروره باید چې موږ تاسو د تعلیم او د علم نه یو، نه تعلیم او علم باید چې وکړو.
نو تاسو خو نوم وانخیست ورور، اما په فرضاً محمود تقوا په څو برخو کې فعالیتونه لري؟ څلور پنځو برخو کې فعاله ده، سهار نه ماښام پورې شاید مصروفوي او یا په کور کې هم دا فعالیتونه وڅېړي. یعنې یو میرمن باندې که داسې باور وشي چې څو کارونه کولی شي، فکر کوي دا یو سم باور دی؟
وہ خود سم باور دے روڑا کچھ شوخی مت ہو کی مگر نہ بے علم سڑے دے تالے لس او وطن تے خدمت نہ کوا لے اگر
خیر اوسه. ستاسو پیغام او ستاسو فعالیتونه وستایل، او ویل چې موږ خپل کور کې هم سواد زده کړو، فعالیت ته تعلیم ورکولو دغه زمینه برابره کړې ده. خیر اوسه اردن کې ستاسو پیغام نه چې له هر ځای کوم ځای اړیکه نیولې و. خیر اوسه. بل اردن کې ته ورزو چې دا خبرونه کې را سره د استړی مشي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ، کوم ځای مړی کې نیولې؟
زادران سے تاسو ته محترم پورت سلامونه مې کړل. اغامیر د جلال آباد څخه خبرې کوم.
خیر اوسه. هغه مې ډیر زیات په خیر راغلی، استړی مشي. مهرباني.
سلام سي خو واقعيان چې نه استعداد قابل صدر ده، او د دې فکر ده چې وایي چې ډیره مبالغه نه، تقریبا د مملکت په سطح استعداد لري او ډیر ښه فصاحت او بلاغت لري. یقیني چې نه استعداد کې شر شوبانه
خبرو کې خطې ده.
زما کې مشخص یو مشخص دو پختن دری لارم اپور
مهربانی.
یو دا چې دوی دا دینیز دا کری که دوی پا دا رابطه بانی، یعنی دا منگ نوائی که چر دا طبیعات انگلیسی هر شیدا خو بلکل، یعنی دا خو سیده بایدوی سی. دوی دا دینیز دا کری که پا دا اندازه بانی کری چه کتابی چاپ کری وی او دوی مصانف پا خلا دی وی، نو منگ دوی بانی ویارو استخار که او وزن دی که او کدا شی چه توی نو دا بگیر خو
یو
او بلا خبر حسین اشاره دو کرلا یخور ویلی چه یو مثلا یو چا ته یو پروژه ده، یو سیدا ورته ویي پکړي دې نه موږ نظارت کوو، که چېرته هغوی دغه کار په صحیح صورت سره اجرا کړی نه وي، دوی بیا آیا داسې مرضی شته داسې اجرایي مرضی چې بیا دوی اجراات وکړي؟
مهربانی.
لومړی پښتنه ما خپل تر هغه حد چې فرض دی په دین کې زده کړه او په هېدل ور باندې فرض دی، ځکه په تیار کې سره په دین کې نشي تللی، هغه مرې د ځان د فرض زده کړه کړي. خو زدران سره خپل په یوه د هرې برخې هغه مسلکي کسان معلوم دي، که زه اوس د ادبیاتو متخصص یم او زه په دینیز برخه کې کتاب ولیکم، فکر کوم چې ډېره به پکې ضعیف وم نسبت دې ته، ځکه ملا صاحبان او دینی عالمان شته دي، ډېره غلطۍ به پکې وکړم. او بل دا چې دغه دینی موضوع چې دا ډېر د احتیاط نه باید سړی پکې کار واخلي. خدای ما کړ داسې کار شوی وي زمال قلم څخه تیروتنه شي وي او ما بستا ملت او خالق په گمراهی کې.
البته دوه ویل چې په دې برخه کې تاسو فعالیتونه یې اوس هم موږ په ویاړو کنه که یو وړاندیز وو. البته نور خویندې شته په دې برخه کې کار کوي، موږ د خبرونو لارې پراتلونکو معرفي کوو. بلې پوښتنه لرله؟
نو که څه شرایط ویلې وي او کتاب لیکي، نو زه دا ژمنه کوم چې زه به کتاب ایډیټ کوم او زه به ورته لیکم، دا ژمنه به زه وکړم. او بله خبره دا وه چې موږ خو اجرایه مرجع نه یو په دغه پرانیستې حکومتوالۍ کې، خو موږ د هغې څخه نظارت کوو او موږ پوښتنه کوو او موږ شفافیت رامنځته کوو. دولت باید موږ ته حساب راکړي، ځکه دولت پروګرام موږ ته راکړی وي چې دغه پروګرام او دغه تعهد موږ په دوو کلونو کې پلی کوو، دومره بودیجه ده او په دومره ولایتونو کې او دا دومره وخت کې تمام شي، هر څه موجود وغه پلان یې راکړی موږ ته. مطابق د پلان د دوی په غونډو کې موږ ګډون کوو، د کاري ګروپونو په چوکاټ کې، او هغه ګورو چې کار څومره مخکې تللی دی. او کمخ کې نیو تللی موږ ور باندې فشار راوړو او موږ پوښتنه کوو چې دا ولې مخ کې نه تللی او و مې ویل مخ کې چې کله د پروګرام ټول بشپړ شي او تعهدونه پوره شي او وی چې تعهدونه وخت تمام دی او تعهدونه بشپړ شول او کوم یو پاتې وي نو دغه بعد معقول دلیل وړاندې شي چې دغه تعهد ولې نه دی پلی شوی او په ځمن کې د موږ نو ورسته یو به طرفه مرجه او یا هم نړیوال متخصصین راځي د دې ارزیابي کوي او هغه بیا راپور ورکوي ولسمشر ته او د دې ترڅنګ چې موږ هم راپور ورکوو.
تاسو خو به مخکې د یادونه وکړه چې ولایتونو ته ستاسو سفر شاید سخت وي، وخت کمښت او کارونو ډیروالی او ځینې ستونزې، که خلک داسې یو مرکز ته چې خلک فرضاً تاسو ته رپورټ درکړي چې موږ په سیمه کې دا سړک ولسو کلونو ریسې نه ده جوړ شوی، فرضاً د کابل جلال آباد سړک دی پروژه شوی دا ولې کار نه ده شوی، همداسې تورخم جلال آباد سړک دی، نور غټې پروژې دي چې هغوی تدارکات بشپړ شوي دي ولې کار نه پکېږي. یعنې خلک حداقل تاسو ته یو شکایت وړاندې کړي چې موږ په سیمه کې دا پروژه پلاني کال کې پیل شوې وه، تر اوسه پورې کار نه ده شوی، تاسو څه اقدام کولی شئ؟ تر حکومت یا رئیس جمهور دا غږ رسولی شئ که نه؟
یقینا د دې تر څنګ چې هغه غږ به رسوو، خو موږ هغه تعهدونه چې فکس موږ ته راکړل شوی دی، یعنی یوولس تعهده د دوو کلونو لپاره راکړل شوی دی، یو هغه څیړو، د هغه نظارت کوو، په ضمن کې به نور اړخونو کې هم شکایتونه رسوو. یو تصمیم موږ خپله د مدني ټولنو دغه د پرانستي حکومتوالۍ د مدني ټولنې اړخ نیولی دی چې دې پاره چې په همدغه چوکاټ کې همدغه څلور دېرش کسان ځایېدل همدغومره ظرفیت دی او په ټولو هېوادونو کې همدغسې ده، دې پاره چې موږ نورې مدني ټولنې راګډې کړو، موږ د دې دپاره په یو پروسیجر باندې کار کوو چې نورې مدني ټولنې د افغانستان د ټولو ولایاتو په کچه باندې را شاملې کړو، خو هغه فقط اجرایوي صلاحیت ونه لري، بلکې
تاسو کولی شئ د فشار راوړی په حکومت باندې؟
یقینا
کنه تاسو باید نړیوال ټولنې ته ځواب ورکړئ.
نه، موږ باید ځواب ورنکړو، ځکه موږ هم یو د فشار راوړلو یو قوی او موږ خپل پروژې نه امپلیمنت کوو، یعنی موږ پروګرامونه مخته نه وړو، موږ د هغې لارې هم کولی شو فشار راوړو او حتی وړاندیزونه وکړو، حتی له ولسمشر سره وګورو او په دې مسایلو سره خبرې وکړو.
چون خبرونه ستاسو د فعالیتونو د مخکې ښځو اړوند ده، دلته ښځو ته هم خاصې ژمنتیاوې په پام کې نیول شوي دي که نه؟ عمومي پرمختیایي پروژې دي صرف
د ښځو لپاره هم په پام کې نیول شوی دی چې یو ډیر مهم تعهد دی چې هغه د سترې محکمې لخوا دی، البته نور تعهدونه هم دي، خو یو تعهد دی چې د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم د افغانستان په 12 ولایتونو کې اختصاصي محاکم د اوس دغه اوسنۍ دوره د پرانستې حکومتوالۍ کې جوړوي او وروسته به دغه ژمنه چې د موږ سره یې کړې ده به د غزوي نور ولایتونو ته د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم چې ټول سټاف به ښځینه قاضیان وي دا به جوړوي او دا یو مهم حرکت دی. فکر کوم چې اوس په افغانستان کې کشمکش او جنجال نه دومره روان دي چې د نارینه او قاضي ته رسیدنه نه کیږي، د ښځو خو پرېږده، نو که اختصاصي محاکم جوړ شي دا به یو څه اسانتیا راوړي.
محاکم یادونه مو وکړه په دې برخه کې ګڼ زیات انتقادونه موجود دي، دا چې صحرایي محکمې او داسې نور شیان دي. اوریدونکو ته ورزو چې له میدان وردګو سره په اړیکه کې دی، ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه ډېر زیات او زه درم سره تاسو ته کوټه سلام وړاندې کوم، کریډیټ مې ډېر زیات کم دي، بخښنه غواړم. یو وخت نه درنه چې مخ کې دا 13 اونۍ نه بل مخ کې دوشنبه باندې هغه وګمه سبا مې تاسو مل منا کړې و کډې دې دغه تکرار به طبيعت کې د ما ونر مې درلودي زیات مونږ غوته پته ماشي خو مونږ ونه وې دلته نو بد بختانه کې بیا تکرار کې دغه راتلونکي
دوشنبه خبرونه بل هم لرو، بیا چهارشنبه 12:30 بجې تکرار خبريږي، تاسو له تکرار نه هم نوې خبره. اوس بیا د هغې خبرونه تاسو کولای شئ زمونږ د انټرنیټ لاره زمونږ ټول خبرونه واوري، البته څومره چې خبرې شوي دي هغه ورځ ته لاړ شي د مهالوش لاره هغه واوري، که تاسو ډیره ورسره مینه لرئ دا غل لار. ولې نن دلته محمود تقوا سره غږیږو، د دې فعالیتونو ته تاسو کوم نظر ګورئ؟ مخکې ویلې چې اړیکه مو پرې کیږي، پیسې مو کمې دي، بیلنس حتمن ختم شوی دی، بل اوریدونکو ته ورزو چې دا وخت سره په اړیکه کې شته، ستړي مشي. مهرباني.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ګران خور، سلام.
امید الله خبرې کوي؟ ډېر بخیر راغلی، ستړي مشي له هلمند نه. مهرباني، ستاسو نظر، پیغام، وړاندیز یا پوښتنه که لرئ و اورئ سره.
نظر مې دا و د ګرانې خور څخه ډېره زیاته مننه چې په ادبیاتو په برخه کښې ډېر ستر خدمت کړی وه زموږ هېوادوالو ته. د ګرانې خور څخه مې پوښتنه دا ده چې دا به لا نور خپل زده کړې ته کومه حده ورسوي، او خصوصا د هغو ښځو چې کډوالې دي او یا په نورو هېوادو کښې د هغو ته دوی کوم خدمت کړی دي، او خصوصا په هغو پښتنو ولایتونو کښې دوی کوم خدمت، هغوی ډېر د تعلیم سره ډیره فاصله لري او دوی په هغو بخش کې هم خدمت کوي.
خیر اوسئ، ستاسو پوښتنه مو واخیسته او ممکن وروستۍ اړیکه وه، ځکه چې بیا د خپرونې یوازې شپږ اووه دقیقې پاتې کیږي، چې د خپرونې هم ګڼې پوښتنې پاتې دي چې محمود تقوا باید ورته ځواب ورکړي. دغه اوریدونکو ته به څه وایې؟
مننه له قدرمن ورور څخه مننه یې وکړله. کور ودان ستاسو مینه ده چې موږ ته ډېر ځای رسېدلی یو. زما تصمیم خو د زده کړو لپاره نور هم دی، خو هیله لرم چې زه ورته ورسېږم. اوس په خپلو اسنادو کار کوم، د پی ایچ ډی دپاره هغه برابروم، ځکه چې
دومره ډېر کارونه پرېږدی نور درس کوایې.
پی ایچ ډی حاضري نه لري چې بعد همیشه ورته حاضر وي، ځکه هغه یو ریسرچ دی چې ته به ریسرچ کوې په یو مخ.
یعنی دلته به کوي مهدف داسو شاید افغانستان نه بیرون
نه، شاید افغانستان نه دباندې وي، خو لږ لږ به ورځم. یعنی په یو میاشت کې یا دوه میاشت کې یو ځل کېدلی شي، یا په هندوستان کې هم پېښور کې ځایونو کې وي. او دوهمه پوښتنه د محترم ورور چې دغه ولایتونو کې چې د میرمنو د پاره څه کارونه کړي دي. نور ولایتونو ته خو متاسفانه زه نه یم توانېدلې چې لاړه
شم. عمرم کم دی انشاءالله، شاید تاسو عمر له ډېرو دوه سره کار له ډېرو دوه سره لاړ شي او تر
او نیت لرم. کله چې نیت لرم نو انشاءالله دا مې هیله ده چې خدای پاک به ما سره مرسته کوي او زما ملاتړ به کوي تر څو زه میرمنو ته خدمت وکړم او هغه مشروع حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي حداقل هغو ته ورسیږي او حداقل د یو پرمختللی انسان په توګه په افغانستان کې ژوند وکولی
شي. تاسو کې د دې ټول کار انرژي او توان لیدل کېږي، ماشاءالله په ځان باندې ښه کار تاسو کړی، وړتیا لري، خو څومره د ټول کارونه څنګه سره منسجم کولای شي، څنګه مدیریت کولای شي چې تاسو پنځه شپږ وو کارونه یو ځای مخته وړئ؟
داسته زه البته د خبره چې کوم داسې یو نوه غرور نشي چې خدای وکړي، وایي ښه مانیجر هغه دی چې ځان نه بلکې نور ستړي کړي. زه اکثرا کېدلی شي په ځینو ځایونو کې چې هم صرف زما له نظر څخه استفاده وشي، یا صرف زما له موجودیت څخه استفاده وشي، یا هم زما له یوې لارښوونې څخه استفاده وشي، ولې زه جسمن ډېره پکې زیاته ستړې نه یم، خو مغزه مې ډېر پکې ستړې دي. کله کله داسې هڅه کوم چې بس د ټولو کارونو څخه په شا شم او یو آرام ځای کې کښېنم، خو بیا چې فکر وکړم کېدلی شي د دې پاک له زما څخه خدای پاک پوښتنه وکړي چې په تا باندې دومره مصرف شوی او ته مې پوهولې وه او تا ته مې یوه لاره ښودلې وه، د هغه کسانو لپاره چې هغوی یوه لاره نه وه پیدا کړې، یا هم په سختیو تا دغه د پاره څه وکړ؟
بالکل، دا یو ښه احساس دی چې تاسو یې کوئ د ټولنې لپاره. نو لا ډېرو کارونو ته به هم رسیدګي کوئ، لکه تاسو زده کړو ویلې، دغه تر څنګ دغه کارونو ته دغه ټول ته دوام ورکولی شي
انشاءالله. په ځان کې تر اوسه وړتیا وینم، او که بیا یو څو کالونه ناوخته شي کېدای شي ونه توانېږم.
تر څنګ یې تاسو لږ ډېر چې رهبرۍ ته راغلي، سیاست کې هم وړتیا لیوالتیا لرئ چې راشي کار وکړي، که نه په همدغو برخو کې تاسو در سپارل شوي دي، سوله عالي شورا، هلته پرانستې حکومتوالي، هلته د کوار په موسسه کې د ظرفیت جوړولو لپاره، کډوالو لپاره کارونه، د دې تر څنګ دغه ته لیوالتیا لرئ؟
سیاست کې مخکې مې لیوالتیا لرله، او یو وخت کې مې تقریبا تیره دوره کې مې د خپل ولایت نه ولایتي شورا ته درېدلې وم، خو متاسفانه چې د ډېرو کمو رایو په توپیر سره زه ونه توانېدم چې بریالی شم، او ډېر کمپاین مې هم نه وکړی. نو وروسته له دې تصمیم نه لرم چې په هیڅ وجه زه سیاست ته مخه کړم. ما وروسته د هغې دا تصمیم ونیو چې زه هغه انرژي چې زه په کمپاینونو کې مصرفوم، هغه انرژي چې زه په نورو کارونو کې مصرفوم، هغه خدمت د هرې لارې نه کېږي، او دا به زه خپله تصمیم ونیسم چې خدمت د کومې لارې نه وکړم.
او اوریدونکو چې نورې له دې وروسته اړیکه نیولې ده، تنګیوال همدارنګه نورو ورونو چې زموږ تخنیکر سره خبرې کړې ولې، غږ نو خبرولې، ستاسو له ولایت او سیمې څخه دې ستاسو مننه کړې ده. تخنیکر موږ ته دا یو پیغام پریښودو، تر څنګ چې خبرونه پای ته رسیږي، که وروستۍ هڅې مو راته ووایې، لا څه اهداف تعقیبول غواړئ، څه خدمت کول غواړئ، او د خلکو لپاره چې ستاسو په شان یو هدف لري غواړي ور ورسیږي، ولې خورا زیات خندونه پر وړاندې دي، څه پیغام لري، څه کولای شي یو ځای ته ورسي؟
زدران صاحب، لا یکلف الله نفسا، څومره چې زه وړتیا لرم او څومره چې زما په وجود کې انرژي ده، زه به نه یوازې ښځو ته بلکې د افغانستان نارینه او ماشومانو ته، ټول ځورېدلي میلاد ته، څومره مې چې واس دی او څومره چې زما سهم دی د خدمت، زه به هغه ادا کوم او د خلکو لپاره به کار کوم، او هېڅکله به زه د خپلو شخصي اهدافو لپاره کار ونه کړم. زه دا ژمنه کوم، نه پارلمان ته تلل غواړم او نه کوم بل پوزیشن غوښتل غواړم چې هغه کمپاینونه ترلاسه کیږي، بلکې زما هدف دغه دی چې زه ځورېږم چې کله یو بل ځورېدلی وینم.
نو ستاسو په څیر ګڼ نورې میرمنې نجونې شاید ځورېږي له ورته حالت نه، او دوی غواړي له دې حالت نه ځان وباسي، څه لارې ورته شته؟
لومړی خو زه کله چې یو څوک زوریدلی وي او یا پستون زکی وي دوی خپل د ځان لپاره ممکن ډیر څه ونشي کولای، خو زه د دوی څخه غواړم او هیله لرم چې دوی باید همت له لاسه ورنکړي. او په ځمن کې زه د دوی له محترم کورنیو څخه، له نارینه او څخه، له ورونو څخه، له خواندانو څخه دوی څخه هیله لرم چې تر یو وخت د دوی ملاتړ وکړي او تر شا یې ودرېږي او باور ورباندې وکړي. کله چې باور ورباندې وکړي زه مطمئن یم چې د دوی باور نه ماتوي. که باور یې مات کړل او زما کور ته درشي زما دروازه دی
وټکي. زیاته مننه محمود تقوا په خبرونه کې لګډون چې دوی مخکې ښځې په څیر په یوه د خبرونه کې را سره میلمانه وي. ستاسو له فعالیتونو کارون نه مننه اوریدونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې راسوي. خیر اوسې.
بله
اکرام صاحب، خبرونه کې څه نوی رپورټ او خبر لري؟ ترنډرکو د خبرونو وخت سره سره ووریدله. میلمانه نو مننه اکرام صاحب ربانی.
ډیر زیات مننه زدران صاحب. درنو دوستانو، د تازه خبر لرو د فرا له ولایت را رسیدلی راپورونه وای چې د غلطه د سو ولسوالۍ په بیلابیلو امنیتی پوسټو باندې وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه کړي. په یو شمېر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. دواړو غاړو ته مرګ جوړ لا اوختی. هم د اوس سره سیمی زموږ خبریال احمد شاه فطرت د ټلیفون په لیکه دی. فطرت پر راته نور معلومات راکړي. فطرت صاحب، سړی مشي مهرباني وکړه، جګړه په کوم کوم سیمو کې روانه ده او د تلفاتو په اړه کا اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل، تیر شپه واخیان د فراه په درو ولسوالۍ کې ډېره درنده جګړه شوې ده. لومړی د پشرود ولسوالۍ د ګجګین په کلي کې یو امنیتي پوستي سقوط کړی دی چې امنیتی چارواکي وایي په دغه امنیتي پوستي کې د پنځو په شاخوا کې پولیس وژل شوي. خو وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې تر نوو تنو دوی دلته دې په خبره چې له منځه وړي. دغه امنیتي پوستي ته هم سقوط ورکړی. بله جګړه د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د کنسک او تنګ سیمې ته وه چې دا د فراه پر عروض لویه لاره هم ده او ډېره مهمه سیمه ده. دلته هم د ورځې ویلې پر دوو پوستو بریدونه شوي چې په دې ترڅ کې هم ویل کېږي چې د وو تنو په شاخوا کې عسکر وژل شوي. خو وسلوالو طالبانو بیا د دې شمېر لوړ ښودلی دی. امنیتي چارواکي نه تاییدوي. همداشان بله جګړه د فراه ولایت د خلیکا ولسوالۍ کیسه ویده چې هغه ولسوالۍ د ایران سره پر پوله پرته ده. ویل کېږي چې د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې برید کې هغه وسلوالو لاس درلود چې د ایران دخوا دې په خبره راغلی وه. البته وسلوالو طالبانو دا خبر نه ده منلی. د فراه د والي بیان د ناصر مهری په ټولو پیښو کې تر اوسه پورې د اوولسو تنو پولیس او بلیوتو سرتیرو د وژلو خبره تاییده کړې ده. خو وسلوالو طالبان بیا دې شمېر دوړ شوي.
فطرت صاحب، اوس هم جګړه روانه ده که څنګه؟
د فراه ولایت په د بلابلوک ولسوالۍ په یوه سیمه کې څو شېبې مخکې هم چې ما خبرې کړې دي جګړه روان ده. خو په نورو سیمو کې وسلوال طالبان څه بولي تر اوسه جګړه نه ده ښودل شوې. یعنې په ټولیز ډول د فراه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او کله ناکله جګړه ته دومره نږدې کېږي چې په ښار کې هم غږونه اورېدل کېږي د جګړې. اوس هم د پشرود ولسوالۍ چې د ښار په 15 کیلومترۍ کې پرته ده، هره شپه د جګړې شاهده ده او دلته په ښار کې هم
ډېره زیاته مننه فطرت صاحب. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د فراه ولایت په درېو بیلابیلو ولسوالیو کې په بیلابیلو امنیتي پوستو باندې تیره شپه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي او په یو شمېر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده او دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادا موجوده ده. په تیر کې هم نږدې 15 میاشتې وړاندې دغه ولایت د درنو جګړو شاید وسلوالو طالبانو د فراه خار باندې ډلې بریدونه وکړل او د دغه خار یو شمیر سیمې یې د سو ساتونو لپاره تر خپلې ولکې لاندې راوستې چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله هم ورسېده. فراه هغه ولایت دی چې له ایران سره ګډه سرحدي پوله لري او چارواکي ادا کوي چې دغلته جنګیدونکي وسلوال مخالفین نو ته د ایران نه وسلې ورکول کیږي. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه لرو. دا خبرونه به اورو او دغه خبرونو په اړه به په نورو خبرونو کې معلومات درکو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوې ده.
ظریفه غفاري ما د میدان خار اوسنۍ خارواله.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه. د نیمه نړۍ خبرونه په بادغیس ولایت کې د مسؤلینو او خلکو لخوا د خزو هیرشوی ژوند ته ځانګړې شوې ده. تیر څوونه د بادغیسی خزو لپاره خې ورځې نه وي. د تیر په څیر د تاوتریخوالي شمیرې بیا هم په کې لوړې دي او ډېری قربانۍ واخیستې. ولی د بادغیس ولایت د خزو ژوند له تاوتریخوالي ډک دی. اصلي ستونزې کلتوري باورونه، امنیتی ستونزې او که د مسؤلینو بې پروايي ده.
هغه حقوق چې باید خزو یې هغه حقوق ته قایل نه دي.
خوب اوریدونکو، زه سهار ګله میرزا یم او په دې خپرونه کې په همدې موضوع تمکیږو چې زما همکاري فرشتې غنی پرې یو راپور هم برابر کړی دی. د خپرونې په لړ کې به د ټولنیزو چارو له کارپوه سره مرکه واورئ.
بادغیس د هیواد په یوه کوچنۍ برخه کې پروت ولایت دی چې د ښځو د حقونو د فعالینو په خبره کله کله له دولتي مسؤلینو هم هیر شي. بادغیس کې نه یوازې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی، بلکې شدت یې هم پیدا کړی دی او سختې ورځې هغه وي چې ښځې پرې د شوي ظلم له کبله غږ هم نشي پورته کولی او هر چیغه یې د وسلوالو جګړو په اوازونو کې ورکشی. کله یوې خوا په بادغیس کې د ښځو او نارینه و د سواد کچه ټیټه ده، له بل لوري د ښځو فعالین وایي د دې ولایت په ځینو سیمو کې له 12 کلنۍ وروسته د پلار په کور کې د نجونو پاتې کېدل عیب ګڼل کیږي او ان کله کله د حیواناتو او ځمکو په بدل کې خرڅیږي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستیو شمیرو له مخې د روان کال راهیسې په بادغیس ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اتیا پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د همدغه پیښو په اړه وایي:
متاسفانه په دې تاوتریخوالي کې جنسي تیری شته، وژنه یا قتلونه شته او نور داسې فزیکي او رواني تاوتریخوالي، اقتصادي تاوتریخوالي ټول پکې شامل دي. او متاسفانه موږ د دې اندېښمن یو چې ورځ تر بلې نه هر څومره چې د قانون حاکمیت کمزوره کیږي او هلته د دولت حاکمیت مثلا کمزوره کیږي، هلته ښځو خپل هغه اساسي حمایتونه چې دوی ضرورت لري له لاسه ورکوي. متاسفانه دوی قرباني تاوتریخوالي کیږي په افغانستان.
وروستیو کې د بادغیس ولایت په اب کمری ولسوالۍ کې یوې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله ځان وژلی او ورسره په قادس ولسوالۍ کې یوه 9 کلنه نجلۍ د میړه لخوا ووژل شوه او پر یوې بلې ځوانې ښځې د 4 کسانو لخوا جنسي تجاوز شوی. هغه ښځه چې د جنسي تیری قرباني ده فاطمه نومیږي او د پلار د سترګو پر وړاندې پرې جنسي تیری شوی دی. فاطمه وایي د لوی اختر په دویمه ورځ کله چې غوښتل د پلار کور ته ولاړه شي، د قادس په یوه لرې پرته سیمه کې چې پلار یې هم ورسره و، د ځینو کسانو لخوا پرې جنسي تجاوز وشو. هغه له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې قضیه یې په جدي توګه وڅېړل شي.
پلار مې چیغې وهلې چې د خدای مخ ته وګورې، خیر دی، ما هم وژنی او لور مې هم وژنی، خدا کار مې له لور سره مکوي. خو هغوی خبره ونه منله. زه له خره راښکته کړم، کوچنی ماشوم مې په ځمکه گذار کړ چې پازه یې ویني شوه. کله چې په ما تجاوز وکړ نو فلم بردرې کوله. ما ورته ویلې چې زه تاسې پیژنم. هغوی راته وویل که چاته دې زموږ په اړه څه وویل تا او کورنۍ دې ټول
وژنو.
له بل خوا د فاطمه د کورنۍ غړي هم له دولتي مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی غږ بدرګه کړي او عدالت ته یې ورسوي. شاه جهان د فاطمه میړه د بادغیس ولایت له چارواکو غواړي ژر تر ژره د دې قضیې عاملینو ته سزا ورکړي.
خسر مراغی چې لوري د اختر لپاره خپل کور ته یوسي، خو په لار کې دغه متجاوزینو می په خزي تیرې وکړ. موږ غریب خلک یو، له حکومت غواړو چې دغه خلکو ته سزا ورکړي، خو که عدالت را سره ونه شي زه هم ځان وشنم، هسې هم له ځانه تیریم.
په بادغیس ولایت کې اصلي ستونزه هغه سیمې دي چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او هلته د دغه ډول خو عاملین په آزاد توګه ګرځي. د بادغیس ولایت مدني فعاله اغلی شفیقه وایي د دغه ولایت په مرکز کې څنګه څه کار شوی دی، خو په لرې پرتو سیمو کې لا هم ستونزې په خپل ځای پرتې دي.
متاسفانه په ولسوالیو کې د ښځو د سیاسي مشارکت او د دوی د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د لوړېدو لپاره هیڅ هم نه دي شوي، او له 10 سلنې کمې ښځې له خپلو حقوقو به خبرې دي. خو په ښارونو کې د مدني ټولنو د فعالیتونو په پایله کې د طالبانو د واکمنۍ په پرتله وضع ښه شوې ده. ښځې پوهنتونونو ته ځي، استادانې دي او دولتي ادارو کې کار کوي.
و مغختل پادی تراو د بادغیس ولایت د علماو شورا نظر هم ولرو، خو له هڅو سره سره پری بریالي نشو. په بادغیس ولایت کې که څه هم خزی له څو کلونو راهیسې له کلتوري، حقوقي، امنیتي او داسې نور ستونزو سره ټکوي، خو د اکثره کورنیو اقتصادي چارې دوی تامینوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وای تازه به د بادغیس ولایت په قادس، غورماچ، بالامرغاب، جاوند او آب کمری ولسوالیو کې فعالو ښځو ته 190 کوچنۍ ګلخانی، 280 کورنۍ باغچې، 24 د الویرا بوټي د کښت ګلخانی وسپارل شي. ورسره به 170 ښځو ته د غذایی موادو د پروسس وسایل هم توزیع شي.
په بادغیس ولایت کې ډیری ښځې د سبزیجاتو تولید په برخه او په مالداری لبنیاتو په برخه کې اساسي رول لري.
د دوی دغه تولیدات فروش هم لري یا بازاریابۍ دپاره تاسو کوم څه کړي؟
د مونږ یو پروګرام ده چې نشلپی نومیږي، هم په بازارموندنه کې فعال ده او هم په پروسس د سبزیجاتو او میوجاتو کار کوي.
که څه هم بادغیسی ښځې اکثره په پټیو کې کښتو کار کوي او څاروي د څرولو لپاره ځمکو ته بیایي، خو له دې لارې ګټل شوي پیسې د میړونو جیبونو ته ځي.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښکدسی وکړه بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل ورسره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
د بادغیس وسودونکو او نور عام خلک په بادغیس کې د خزو د وضعیت په اړه څه نظر لري؟ راځي سینې ته غوښ شو.
ولا حسین یما د بادغیس ولایت وسیدونکو. د بادغیس ولایت لوی ستونزې اول د بیسوادۍ ده، ځکه هغه سواد درجه ټیټه ده. هغه دا درک نشي کوي چې باید خپل خزو یا خپل خویندو میندو لپاره کوم حقوق دو قائل شي.
ملاخیل مګه خپل بادغیسو مګه تمام ورځ په بډو کې کار کول نه چا ته ارزښت لري نه. دلوتی به باید په خدو ته هدایت وکړي. مشکلات څوک وزنې، څوک تخته، څوک غنه وسره کوي، بس خپل سر ځي غږ نه اوري، څوک مشکلات غږ نه اوري.
نمو ولا جانا دولتي مامورین ته باید د اجلاسي پختنه به کې باسي مو کې څنګه کې ظلم جاته د اجلاسي پختنه کې داخله کنه ورزي نمو مو جاته کې دی ورسي پختنه کې ته تاسو باندې تقریبا ته جاته دا ظلم جاته کېږي.
خوګوریدونکو په بادغیس ولایت کې نه یوازې کم انجونې د خونځي لاره پیژني، بلکې ډیری ماشومان انجونې په جبر او زور سره ودیږي. جنسي تیری پرې کیږي، په زور بیول کیږي، خرڅول کیږي او د مرګ لمنه نیسي. د ښځو بلنې وکه دا ده چې مدني ټولنې، د ښځو مدافع بنسټونه او دولتي ادارې خپله دنده سمه سرته نه رسوي. خو اصلي ستونزه چیرته ده؟ ولې د بادغیسیو ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیریږي؟ که په دې ولایت کې ښځې له سختیو سره مخ دي، د ژوند ښه کېدو لپاره هم کار شوی دی او کنه؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی د هیواد د غرب زنو سودونکي او د ټولنیزو چارو له کارپو احمد سیدی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابوله.
سیدی صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ. په لومړي سر کې که په دې وغږیږو چې ولې په بادغیس کې د ښځو ژوند له خلکو او مسؤلینو هېر شوی دی او تاوتریخوالی هم ورځ تر بلې هلته ډیریږي؟
یا یوازې په بادغیس نه دي، په غور کې، په بعضې ولایتو چې لرې دي دا مشکل شته. د دې لپاره چې د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، حقوق بشر، هغه وزارتونه چې د ښځو دپاره، د حقوقو دپاره کار کوي، زیاتر توجه مرکز کې دي، په کابل کې دي، په هغه شهرو، په هغه ولایت کې، لکه په کندهار کې، لکه په مزار کې، لکه په پروان کې، لکه په جلال آباد. اما هغه ولایت چې دورافتاده دي، د دولت هم توجه نه ده، داغ مسئولین چی دی؟ هغو هم توجه نست، حتی نهاد نست، حتی دفتر نست. بیارن افهم و تفهیم و هغه فهم چی باید ده خلو ده حقوق ده پاره وی هر ترویش نیرسی وی دی ده پاره خلق تیاره پاتی دی بیان ظلم و استبداد زیاد ده دولت ملامت ده. باید دولت دوم بچه پا کابل کی یا پا قد شروع که توجه که حدیقل 50% پا حق ولایت پا حق رسولی پا حق کلی چی تروس بدبختین خزو پا مقابل که روان دلت هم توجه که
دستی چه فکر کوی؟ آیا دقیقا تاوتریخوالی دیر شوی دی که دیر شوی امده دلائل یه چی که دلیشی؟
لپخان خجوناتون زیاد شوی مخصوصا پا بادقیس که وجل و تکول و دا یا بدبختی دا بادقیس داشده چی دیو تعداد پارسیبانان دیو تعداد پختانه دی زیادتر بایی چی دا بدیل دا بیانو دا لمون پیغور دا مون لنگ دا بدبختی دا خبر دا دیده پای خزو که دیده
خخلی سیدی پا دست حال که چی دا خزو مدافع منصورتون مدنی طولنی او دولتی داری هم حال تفعالی دی بیا هم ولی تاو ترخوالی دیر شی
اکثرا دا خزو دا دفاع دا پار نمایشی دی مثلا یو محفل د خزو د پاره برگزار کی قطان مشران تور وزیرانو چیروش یو خزو نشته په محفل کی خزو یا په خارج کی دی یا نن کی چې خپل خزو ته محفل کی راوړي اما د نور خزو د پاره خچ چک کی دا ټول لمعشی دی باید مونږ دی نتیجې ته ورسو چې خزو لمون خور ده لمون مور ده لمون لور ده لمون فامیل ده لمون د وجود یو جز ده تر هغه وخت پورې دا فرهنګ مرواج نشي دا بدبختي مخصوصا په دې باره کې باید علما د مسجد منبر خبري وکړي خزه فعال وي اما چون مشکلات امنیتی هم زیاد دي بدبختانه هغه مسائل مذهبي سنتي په جامعه کې دا بدبختي تر اوسه پاتې
خبرودونکو په دې سره د نیمې نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه او ما سحر ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي تر بیا مو خدای مرسته.